द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم گران اوریدونکو او کتونکو وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتھ خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو وخت شوه په پاکستان کې د شپې 10 بجې افغانستان کې دی 9 می او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د غرمه 1 بجې ده د وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی ادا یو ساتھ خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه محوش چلیل
او زه بختور شاه
قدر من اوریدونکو کتونکو یوش می رپورټونه لرو په دی یو ساتھ خبری خبرونه کې حال وړاندې کوي بختور شاه
د قبایلی علاقو پارلیمانی غړو غواخ کړی دی که چاري د فاټا اصلاحات نور وزنډولې شو نو د احتجاجونو لړۍ به د اسلام آباد نه پیل کړي په دې اړه تاسو ته به رپورټ وړاندې کوو
او د پیښور های کورټ د مذهبي سپکاوي د دروغو په تور کې د وژل شوي ځوان مشال خان د قضیې اورونه د مردان نه هریپور ته د اړولو امر ورکړي عدالت دا فیصله د مشال خان د وژونکو د مخورزو پلویانو د اثر کمولو لپاره کړې ده
او د پاکستان سپریم کورټ اعلان کړی د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو د مقدمه په اړه فیصله به سبا لاوروي په دې هم رپورت وړاندې کوو
قدر من اوریدونکو او کتونکو یو شمیر نو رپورټونه هم لرو ډیو ریډیو او ټی وی سره اوسه
قدرمن اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمنګه دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نتا سو نیخ پنیغه او ریو قدرمن اوریدونکو دغه روانه خبرونه دا وخت د ډیو ریډیو د فیسبوک تلار هم تاسو اوریدئ شئ د ډیو ریډیو دا خبرونه چې تاسو په ټلویزیون باندې هم ګورئ ورزو د خبرونه لومړی رپورت پلوتا د قبایلی علاقو پارلیمانی غړو ویل دي چې کچرې د قبایلی علاقو یا د فاټا چې کوم ممکنه اصلاحات دی هغه نور وزنډولې شو نو دوی به د اسلام آباد نه د احتجاجونو لړۍ شروع کوي قدرمن اوریدونکو په دې موضوع باندې د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومن د قبایلی علاقو د پارلیمانی غړي شاجګل افریدی صاحب او نور سره خبرې اترې کړې دي او یو رپورت تیار کړی تاسو په مور تر ګرځو
د خبر ایجنسی نه پارلیمان غړی شاجګل افریدی وایي د قومي سملې سپرانس ټینګ کمیټې به نن یعنی په 8 جولای په اصلاحاتو باندې خبرو د پاره غونډه را بلله خو د کمیټې چیرمن د ناروغۍ له وجې د 1 جولای پورې وزنډول شو شاجګل وایي که د سپرانس کمیټې غونډه روستو د خبره ثابتې ده ګنې چې اصلاحات نور هم ځنډیږي نو د احتجاج اعلان بکړي
په دې سیشن دوران کې مونږ څه داسې خبره مان سراله چې یاره مونږ یقین وي چې دا کار کېږي خو ټیک ته کله کېږي نو مونږ لا عمل جوړو مونږ په دې سیشن دوران کې پیسې راغړو او ممکنه ده چې په همدغه سیشن دوران کې مونږ احتجاج کال ورکړو مونږ اسلام آباد ته راشو اسلام آباد بند کړو او تر هغې پورې بند وي چې تر کومه پورې مونږ د یعنی امینمنټ نوي شو مونږ هماغه شان د پاکستانیان نو تسلیم شوي چې څنګه د اسلام آباد او کراچي او لاهور او د پېښور پاکستانیان دي
د قومي اسمبلی سپیکر سره ملاقات کې شامل ساجد حسین توري وای د سپران کمیټې په غونډه کې به د اصلاحاتو په بیلابیلو اړخونو بحث کیږي او پر رواج اکټ او نورو نقطو باندې به د پارلیمان غړو اتفاقی رائے جوړي ساجد حسین توري وای حکومتي ګوند او اتحادیان نه غواړي چې قبایلی علاقو کې اصلاحات وشي
حکومت اتحادیان دی مولانا فضل الرحمن اچھا دی او پرائم منسٹر پخپل ہے نواز شریف او اس کلم نو غوڑی مون کو دی خبر کوئی گو او دی مون گئی تے وہ سو کم پنام سٹارٹ رے او پنام کی مطلب ہے تو تو خپل لگا سی تے حکومت پوزیشن دے مطلب گڈ ورڈ پوزیشن دے دی وجہ مون دی وجہ سب برو خل دا پنام ایشو ختم چھنے مون خپل تحریک کو مون نو پری گدی تول کو بہلو مطلب باقاعدہ بدوری کو او کو بہلو تا بدا خیز مون پاکستان کی سے کرتے من پاکستانیان گنی کنے گنی ولی من گنی
ساجد حسین توری زیاتوی د سپران سٹینڈ کمیټې مشر تعلق د جمعیت علماء اسلام ګوند سره ده کوم چې د اصلاحاتو مخالف دي ساجد حسین توری وای دوی به د اصلاحاتو د پاره خپل اقدامات جاری ساتي او قبایلی ولس سره کړي وعده به پوره کوي ارشد مومن وایس اف امریکا دی ریډیو شبقدر
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی ایو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو د ټی وی د خبرونه په ایشیا سیټ 3 سلور سفر میگا هرتز باندې کته شه. د تر څنګ د ډیو ریډیو په ویب پاڼه www.voadivaradio.com باندې هم تاسو د خبرونه نیخ پنیغه کته شه. او تاسو د ارشد مومن رپورٹ کې د قبایلی سیمو چې کوم اصلاحات دي په ډیره تفصیل وردل هم په دې موضوع باندې سوشي بیوړاندې د ډیو ریډیو سیډنکار په پیښور کې اسماعیل خان منزه شهید سره خبرې کړي، خپل سیډنیز نظر یې وړاندې کړي او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
حکومت په خپل یو مشکل کې خط دی، خو د پاناما مسله خود په خپل ځای باندې خدا کیسه د پاناما په خپل شروع شو. کله چې په دورامان چې د دې شدید الفاظو کې مخالفت وکړو، بیا تر دې حد پورې چې وزیر اعظم ورته ټلیفون کړو د بهر نغه په خارجي دوره باندې ولته نه فضل الرحمن سر په ټلیفون خبر شو او هغه ته بیا دا یقینداري ورکړې و چې د دې چې کوم مسلې دي تحفظات دي دا غیب سهل وباسي. دغه دوه ځینې پس داسې معلومه شوه چې دا شی مخې ته ځینه اوس هم چې کوم د دوی دوه قانونو باندې لګیا دی خبرې کې، یو د لوکل ګورنمنت بلدیاتي ادارو باره کې او یو دا ریواج ایکټ چې په خپل ځان له ډېر غټ متنازع یو قانون دی. وروړي چې زمانه د خیال په کم موجوده شکل کې هغه وو، هغه په دغه شکل کې به سپریم کورټ هم اوساتي. او نو مسله دا ده چې هغه خود د فاټا ریفورم چې کوم دي د اصلاحات هغه ډېر لوی جامع منصوبه و چې هغه په شک وړاندې کړې و. پای کې د صبح زموږ د خیبر پښتونخوا سره دغه د شاملې دوه یو خبره و، بل د لسو کالو پکې پلان و، بیا په کې د مختلف سیزونو پکې او دغه د پاره پیسې هم منظور غلو. نو دې سخت کال چې کوم دي بجټ دغه کړې دی پاګه کې خو یو عدل دی، یو پیسې نه دی پتا اخو دې د ستات اصلاحاتو څومره چې اصلاحات دي فاټا دغه د پاره یو پیسې نشته. دا قانون دی پاسون کړو د ریواج ایکټ په نوم باندې چې رقم بار کې ما تاسو ته وچې زمان نه دی خیال چې په کم شکل کې هغه وو په دغه شکل کې به سپریم کورټ هم اومني. خو بیا هم کاغذ دی جوړم چې دا قانون دغه قانون د عملی کولو د پاره دی په سخت کال په دې کې څه پیسې نه دی خوذلې. نو دا هډیر یو ورکی جز دی او زما خپل خیال دی د حکومت په دې باندې خپيره کاږي ځکه چې تل کې فوز دورامان چې د حکومت په خپل په مشکل کې دی.
بالکل اسماعیل خان صاحب، تاسو هم د حکومت خبره دلته وکړه او خلک غلطه عام ولس هم په دې باندې په حکومت باندې ډیر تورونه لګوي او نیوکی کوي چې دوی دومره سنجیده نه دي. تاسو څه ګومان کوئ چې مرکزی حکومت یا د خیبر پښتونخوا حکومت څومره په دې حق له سنجیده یا فکرمند دي؟
خپل خیال دی چې مرکزی حکومت مسله خو د مرکزی حکومت نه خطه ده. کاږي غوښتله دې د پاره به پیسې می خودلې وي، د دې د پاره به قانون تنظیم کړي وو، د دې د پاره به مختلف ګامونه پورته کړو، دا غي د پاره یو ډایریکټریټ جوړېدو چې د نظامت په جوړېدو چې دا غي د لاندې په ټول د فاټا د اصلاحاتو پروګرام مخه تلو. نو نه هغه جوړ شو، نو ته پیسې کې خودلې شنو مرکز د ګناه هوټه د مرکزی حکومت ته او دغه خپل سیاسي مجبورې د فضل الرحمن صاحب د وجنه. خو بل خبر دغه چې دلته زموږ په دې صبح کې حکومت هم هغه زور شور سره دا خبره چې تا نکړله نه د دې لپاره هغه رنګې د او کو څنګه چې دی د پاناما کیس مخ کې پرې درنې ورکړې چې دا سیاسي جماعتونه یو ځای شوي وي او دی غوښته چې د دې لپاره کړې زموږ خیال دا به ډیر غټ حکومت باندې مرکزی حکومت باندې دباو راغلی وي چې د تیری کې انصاف او یا وامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي یا څومره چې جماعتونه دي جماعت اسلامي دا ټول په ګډه باندې دي یو مشترکه لاهمل جوړ کړې په حکومت باندې په دباو راغلی اوس خدا چې کاری چې سیاسي جماعتونه خو زبانی کوي خبره کوي او خبره زیات په پارلیمان کې د قبایل چې کم زموږ ورونه دي ممبران دي اغي ته پات د اغي غریمان خپل شور کوي زور کوي او اغي باندې حکومت باندې دغه سفر ورځيږي نه.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب چې تاسو دغه ټوله تفصيلات او څېړنه د اوریدونکو سره شریک کړل.
درمن اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په ټلویزیون باندې هم ګوري او د ډیو ریډیو د فیسبوک ته لارې زمنګ روانه خبرونه هم نیخ پنی غاوري. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو وخت په وخت باندې په خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې د پاناما ګیټ په نوم باندې د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په ضد باندې یو مقدمه دغه تر روانه ده او په بهر هیوادونو کې د نواز شریف او داغه د کورنۍ د جدادونو په اړه باندې خبرې اترې کیږي. سپریم کورټ ویلي دي چې په دغه کې به خپل فیصله سبا له اوروي، نو سړنه په اخلو چې دغه فیصله که په حق کې راشي څنګه به او کنه د وزیر اعظم په ضد راشي. زمونږ سره زمونږ سړنکار پیر زبیر شاه صاحب د ویډیو لینک ته لارې مرګره شوی دی. پیر صاحب تلیم شي
په خیر.
پیر صاحب اول خو راته دا ووایي که د وزیر اعظم نواز شریف په ضد باندې سبانۍ فیصله چې کومه د سپریم کورټ را روانه ده د پاناما ګیټس، نو څه به کیږي د پاکستان په سیاست باندې، د پاکستان په اقتصاد باندې، د پاکستان په امنیت باندې به دې څه اغیزې پریوزي؟
نو موږ وګورو چې سبا دې څه فیصله کوي. که فرض کا دا فیصله د نواز شریف په حق کې راغله، نو یو خو به دا خلک دا ګمان کوي، عام ولس او هغه اپوزیشن ګوندونه، هغوی به دا وایي چې دا چونکه یو پنجابي وزیر اعظم و، پنجاب نو په دې وجه نه سپریم کورټ د په حق کې فیصله وکړه. په دې دینه موږ مخکې لیدلی یو چې کله پیپلز پارټي په ټایم کې یوسف رضا ګیلانی باندې هم دغه سه تورونه او هغه لری کو د وزارت نه، نو یو کس یو خو بدای دوم بداوی چې دا بم یو خبره شي چې لک آف شور چې کوم سرمایه ده ملک نه بهر، دا به هم خلک دا وایي چې دا یو ښه کار دی او دا په کار دی چې کیږي، ولې چې وزیر اعظم هم کوي، هغوی نور کابینې والم کوي، نو دا به یو ښه شی وګڼلی شي. او بل چې کوم درمه خبره به یې په کې دا دی چې یو به چې کوم نواز شریف او د مسلم لیگ نواز چې کوم یو موقف و چې مونږ کرپشن نه دی کړی یا مونږ پټی کیو یا چې کوم جی آی ټی رپورټ دی هغه غلط و، نو هغه به هم هغه شي یو قسم هغوی به هغوی به ګټئ. ورسره یو بل خبره دام ده چې کوم دلته دا کیسه کیږي پاکستان کې دننه چې دا د فوج یا د اسټیبلشمنټ کوشش دی چې جمهوریت کمزوری کی، او نواز شریف چې کوم داسې ګامونه زنه کړي وو هغوی په او هغه په وجه نه فوج ورنه خپه دی، نو یو قسم دا به فوج او هغه په اسټیبلشمنټ او هغوی سره چې کومې پارټیانې دي هغوی هغوی ته یو قسم ماتې دی، ولې چې نواز شریف وګټله. نو دا به چې کله دی په حق کې وي نو دا کیسې به کیږي. او ما څنګه وویل او بل دا به هم وي چې کوم پنجابیان دي په سیاست کې یا چې کوم پنجابي سیاست دی دا به نور هم مضبوط شي په ملک کې، او دا خلکو ته به دا هم وشي چې ته فرض کا پنجاب نه وي او ته کرپشن بدونوانیم کوې، ته بهر سرمایه مېږ دی، نو دا تا ته حلال دی او ته کولی شي، او کته بلې صوبې نه وي ته که فرض کا پنجاب کې دن نه هم هغه جنوبي اضلاع نه وي اسرای کې بیلټ نه وي لکه څنګه یوسف رضا ګیلانی وو، نو تا په خلاف به بیا حکم سپریم کورټ دغه فیصله کوي او عوام هم در پسې خلاف وي.
بالکل پیر زبیر شاه صاحب، که دغه فیصله سبانۍ د نواز شریف په ضد راشي نو بیا بیا څه د دې اثرات دي د پاکستان په سیاست، د پاکستان په اقتصاد؟
نو چې سیاست کې خدا دې چې فرض کا په ضد راشي موږ به ګورو چې دا په کوم هغه باندې د کوي. آیا اول خو دا کوو چې دا فیصله څنګه راځي، نواز شریف تش ډسکوالیفای کوي که دا هغه نور کسان چې کوم دي او تش هغه ماشومان چې کوم بچی دي هغوی ته سزا ورکوي او نواز شریف ته اسم نه وایي؟ خدا دې چې او کېدې شي چې دوی کومره مین پوینټ دی هغه هغه دوه شپېتم او درې شپېتم چې کوم آرټیکل دی هغه کې چې کوم صادق او امین والا خبره ده، نو که صادق او امین باندې دې ډسکوالیفای کونو دا خدا دې چې صادق او امین خو په ډېر مشکل سره په اسمبلی کې به تا ته قسم ملاو شي چې هغه صادق هم وي او امین هم وي. نو دې مطلب دا دی چې سپریم کورټ یو ډېر غټ معیار کې خو دو او دا معیار ته امانت خیال چې څوک رسېدې شي. ورسره ورسره مکه خبرې چې کوم اول وکړې چې بل به دا وي چې کوم اسټیبلشمنټ پارټیانې دي د اسټیبلشمنټ سره فوج سره هغه به یو قسم ګټه وي، او چې کوم نواز شریف دی او پارټي ده او سیاسي چې کوم حکومت دی هغه به مزید هم ادارې دي سیاسي حکومت او ادارې هغه به مزید هم کمزورې شي. او نو ورسره دا یو خبره ده خو چې کوم د دې کې موږ دام ګورو چې اقتصاد خبره دا ده چې موږ ته چې کله اول دا خبره شروع شوه اول دا چې کوم دوی هیرنګ او رپورټ ورکړو نو هغه کې سټاک ایکسچینج ته 300 بلین عرب روپے نقصان ورته ورسېد په یو ورځ کې. ورسره چې کوم دی روپے قیمت چې کوم دی قدر دی هغه ډالر په خلاف ډیر کم شو، نو که فرض کړه دا خلاف وي نو خامخا داسې اقتصادي نقصان نورم خطره ده چې هغه به کیږي. او ورسره به موږ دا ګورو چې هغه ریاکشن بسوي یو سیاسي حکومت د نواز شریف هم او هغه خلک ولس څنګه ریاکشن کوي او ورسره دا هم خبرم کې دي چې دا زورینه دي چې ډیسکوالیفیکیشن وشي نو نواز شریف خبروم نه یو کوټلار شنه دا خامخه به اپیل بکیږي د په حق کې او چې هغه مغټه پارټي دا وغه سره اپوزیشن داسې ګروپونه په پارلیمنت کې نور ګروپونه ورسره د محمود خان چکزی ورسره د ان پی میو کې سم ورسره ولاړ دا ورسره مولانا فضل الرحمن ورسره ولاړ دي نو دا بس اسانه خبره نه وي او دا کیس کې دي شنور اپیل وشي نو دا به مزید هم دا کیس روان
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
ډیره مننه
قدر من اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري په فیسبوک پاڼه وی او ای ری باندې هم تاسو دا خبری خبرونه نیخ پنیغه کتی شي ورزو یو بل رپورټر اخته پاکستان کې د بشري حقوقو فعالینو په پنجاب صوبه کې د ځای جرګې په مر د وی پی غلی سره جنسي تشدد غندلې د بشری حقوقو کارکونکو وای جرګې او پنچایت باندې د یو پولداری په معاملو کې بندیز لګول پکار دی هم په دې موضوع باندې نور حال اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي
د پیخي غندنه په سوشل میډیا هم په سخت ټکو کې روانه ده او ملتان کې شوې ده پیخه ټوئیټر ټاپ 10 ٹرین کې شامل ده پاکستان او خصوصي توګه پنجاب صوبه کې د نوړاندې هم سو واري داسې پیښې رپورت شوې دي چې زنانه د جرګې په حکم انتقامي توګه د جنسي زیادتۍ ښکار شوې دي تیر کال پاکستان تحریک انصاف تور لګولې وو چې یوازې پنجاب صوبه کې 14,000 نه زیات زنانه تختول شوې دي چې پکې 80% سره وروستو جنسي زیادتۍ شوې وي دغه شان جرګو په حکم زنانو سره روان ظلم په حق له پاکستان کې بشري حقوقو خپلواکه ادارې یا ایچ آر سی پی غړې کامران عارف وایي په داسې جرګو بندیز لګول ول ضروری دی او هیڅ حال داسې فیصلو اجازه دې جرګو ته ور نه کړی شي کوم کې چې سفوجدارې قضیه وی کامران عارف وای
او جی دا حالت کافی تشویشناک دی او دا روم بیزل نه ده شوی زمون چې کم جرګی دی یا کم چې زمون کسٹمری لا د دې لپاره مون وایو چې دا غیر قانوني قرار کړی شي دا فیصلی چې کوم دی دا ته فوجداری سیریس نویت کې سونو کې د عدالت ته پکار دی او د پاکستان قانون مطابق پکار دی نو دا صرف د جرګې خبره نه ده چې کوم یو بالکل انفارمل سیستم دی بلکې دا د کسٹمری نام ده او دا سچ پرون ملتان کې شو یادین اول څه شوی دا بالکل ټول د پاکستان د قوانینو خلاف ورزی ده خو تش خبره دا ده چې زمونږ حکومت خپل قانون انفورس کوي نه دایته کولاو چټي ورکړي نو پکار دا ده چې حکومت په دې ډېر سیریس نوټس واخلي او بلکې دې کیس کې نه بلکې ټول کیسونو کې چې کم کې د پاکستان قانون په عمل کیږي
په پنجاب صوبه کې د زنانو حقوقو لپاره حکومتي کمیسون مشر فوزیا وقار ډیو ریډیو ته ویلي دي حکومت دې په سخت نوټس اغستې دي د دې تپوس په جواب پاکستان کې د زنانو حقوقو یقیني جوړولو لپاره قانون سازي شوې ده خو دغه شان پیښه نه ودرېږي فوزیا وقار بیناوه تر کومه ټولنې کې او د خلکو فکر کې بدلون نه وی راغلی دغه شان قانون نشي موثر کېدی فوزیا وقار وایي
تک وو سوشل بیهیویر چینج اور مائنڈ سیٹ چینج نه آئے گا تب تک تو کچھ قانون ما کوئی ادارہ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ نہ صرف سوسائٹی نہیں بدلے گی جو قانون ساز ادارے ہیں وہ بھی نہیں بدلیں گے ان کی ذہنیت نہیں بدلے گی
دوی وی ترکوما معاشرتی بدلون او دخل کو فکر کے بدلون نبی راغلے نو یو قانون به هم موثر نه وی چې ادارې مضبوطې شي نو قانون به عملي کیږي د بشري حقوقو ادارې غړي او د قانون ماهر اسما جانگیر هم دا خبره کوي پاکستان کې زنانو سره شوې زیادتې مقدمو کې دومره قانوني مسلې را پیدا شي چې خلک داسې معاملې پولیسو یا عدالت ته نه وړي
یہ درندگی تو بہت سالوں سے چل رہی ہے یہاں پہ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کیس بھی زیادہ تر ادھر سے ہی ہوتا ہے جو کہ سینٹرل پنجاب ہے
اسما جانگیر وی داسې په خېړون به زل نه دی شوی او دا روان دی او زیاتره پنجاب کې کیږي چې ورنه کار ده پنجاب صوبه کې داسې په خو کې ککړ خلکو ته سزا نه ملاويږي پاکستان کې قانوني مشکلات او لوجه اکثر خلک د جرګو چې پنجاب صوبه کې ورته پنچایت ویل کیږي د دې په ذریعہ فیصله کوي خو پاکستان سترې محکمې او نور اعلی عدالتونو د جرګې غیر قانوني ګرځولې دي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
Thank you.
لیدن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تغی پر ٹیلی ویژن باندھے ہم گو رہے پاکستان کے دم ارمن و سرا دغ جنسی زیاتی پاڑا بان تاسو رپورٹ واور دل اورنگزیب خان نا قدرمن اور دن کو د عراق پوزن و چھ دا موسل خار د عملیات په وخت باندې دغلته یو شمیر خزینی ولیدی د یزیدی قام خزیدی او دغه زنانه دغه میرمنه اول د داعش وسلوالو په ولقه کې وی دا غوی د ولقې نه آزادی کړی دی. رپورټونه دا وایي چې د دوی سره هم جنسی تیرې شوې دی او دغه زنانه دغه میرمنه دغه خزی اوس نن سبا د ذهنی یو شمیر ذهنی ناروغو ښکار دی. د دې په اړه باندې یو تفصیلی رپورټ تیار کړی دی ماوه جلیل تاسو ته وړاندې کوو.
په عراق کې د تختول شوو کسانو د راخلاصولو عراقي دفتر بیورو فور دی ریسکیو آف ابډکټیز ویلي دي چې د عراق موسل خار د داعش کنټرول نه راخلاصولو لپاره تیر کال شروع کړی شوی عملیاتو وروسته راهسي د یزیدی اقلیتي ډلې قریبا 1800 زنانه جنکۍ او ماشومان راخلاص کړی شوی دي. څوک چې کال 2014 کې د داعش تنلارو نیولی وو دا خوشی کړی شوی زنانه د ناروغیو مات شو هډوکو او د خپل ځان وجلو سوچ سره واپس خپل کورونو ته راغلی. دوی کې یو شپاړس کلنه سهیلا هم ده. څوک چې دومره کمزوري ده چې په خپل خوراک هم نشي کوي. سهیلا درې کاله د داعش په قید کې تیر کړي او په دې موده کې ورسره مسلسل جنسی زیاتې شوې. دې ته آزادي هله ملاوه شوه کله چې په یو هوایي برید کې یې تختونکي اوجلې شو. د سهیلا تر خالد تالو وای چې دا اوس د صدمې په حالت کې ده او خبریالانو ته بلنه ورکړه چې راشي او د سهیلا د خولې واوري چې داعش ورسره کوم ناروا سلوک کړي. د زنانو یو یزیدی ډاکټره نغام نوزاد حسن د یو زرو نسیوا د جنسي زیاتې ښکار خزو علاج کړي. تا وای چې د دې زنانو نفسیاتي حالت ډیر خراب دی، وجودونه یې ستړي او بيدمه دي. دی ابډکټی ریسکیو بیورو ډایریکټر حسین قیدی ویلی چې دا زنانا د خوشی کېدو نه پس روزو پورې وده وو او داسې ښکارېدل چې د خوب نه د پاسېدو جوګه نه دي. دی وایي چې د خوشی شوې 90% زنانو حالت هم داسې وو. د عراقي چارواکو تر مخه داعش په کال 2014 کې د سنجر درې نه ټول 6,470 یزیدیان تښتولي وو چې پکې سهیلا هم شامله وه. دی ابډکټی ریسکیو بیورو تر مخه درې کال وروسته 3,710 یزیدیان اوس هم د داعش په قبضه کې دي. دا غوا کې دوه وروسته دوه کاله پورې سهیلا د داعش د جنسي غلامۍ نظام برخه وه او په دې موده کې ورسره 900 جنسي زیاتې کړې. داعش ترګر ډله چې د اسلامي شریعت په حق لا ډېر کم علم لري وایي چې د یزیدی اقلیتي ډلې مذهبي دریس دوی د غلامۍ اهل جوړوي. د سهیلا تر ویلي چې د تا د یو کال راهسې د خپلې ورېرې د بندیخانې ځای معلوم وو او د داعش هغه اتنلاري نوم هم ورته معلوم وو د چا په قید کې چې هغه وه. د دې یو قاچاقبر مرستې ترلاسه کړي چا چې خپل ژوند په خطر کې واچو او د هغه کور کړکۍ نه یې د سهیلا عکسونه واغستل په کوم کې چې سهیلا ساتلی شوی وه او دا یې د هغې کورنۍ ته ولیږل. خو هغه وخت د هغې راخلاصولو کوشش کول ډیر خطرناک وو. سهیلا د جولای په 9 نیټه هغه وخت په تښتېدو کې کامیابه شوه کله چې په یو هوایي برید کې د هغه ودانې یو دیوال ړنګ شو چېرته چې دا بندي ساتلې شوې وه. په دې برید کې د هغې تښتونکي او یوه بله جینۍ وژلې شو. سهیلا ډیر همت ښودلو او د ملبی لاندې نه راوته او په لاره کې راتلونکي لومړي عراقي چک پوسټ ته ځان ورسو. ښاغلی تالو اوس خپل ټول وخت په لیرویرې ته ورکوي. د هغې د صحت خیال ساتي او هغه ژوند اړخ ته واپس راوستو هڅې کوي. دی وای چې د خوشی کېدو وروسته دو اونۍ پورې سهیلا په خپلو خپو ودرېدو جوګه نه وه. ډېرو زنانو د داعش تندلارو ماشومان هم پیدا کړي خو اوس یې ځان سره ساتو نه انکار کوي نو دا ماشومان به اوس حکومت ته حواله کیږي. قدرمن اردن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساده خبری خبرونه دوام لري. د پیښور های کورټ د مذهبي سپکاوي د دروغو په تور کې د وژل شوي ځوان مشال خان قضیه اورونه د مردان نه هریپور ته د اړولو امر ورکړي. عدالت دا فیصله د مشال خان د وژونکو د مخاوریزو پلویانو د اثر کمولو لپاره کړې ده. هم په دې باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال مدثر شارا کوي.
عبدالولی خان پونتون مردان کې په 13 اپریل د مذهب د سپکاوي د دروغ په تور د وجل شوی مشال خان د قضیه د مردان نه بلخوا انتقالولو او ریدنه پیښور های کورټ کې د مشر قاضي جسټس یحیا اپریدی عدالت کې وشو او د مشال د پلار اقبال لالا وکیلانو ویل د مردان سیشن جج هم خپل راپور کې لیکلی دی چې دلته د دې قضیه د اوریدو اسانتیاوی نشته او مونږ هم غواړو چې قضیه د هریپور کې واورېدې شي. مشر قاضي صوبایي حکومت نه پوښتنه وکړه چې دای دا قضیه چرته انتقال اول غواړي، نو د سرکار وکیل عدالت ته ویل حکومت هم قضیه هریپور ته انتقالولو حق کې دی او مشر قاضي قضیه د مردان نه هریپور ته د انتقالولو امر وکړو او د دې فیصلې په حق له یو وکیل محسن داوړ ډیوا رادیو ته وایي.
په دې تیر شوي په شی کې د سرکار طرف نه دا دغه راغی نن نغیم دا درخواست جمع کو چې مونږ په مردان کې هیڅ قسمه تحفظ چې کوم گواهان دي یا کوم پروسیکیوټرز دي اغی تاسو تحفظ نشو پرووایډ کول نو دا کیس ته هریپور ته منتقل شي. نو په هغه باندې نن د پېښور های کورټ دا فیصله رااله چې دا کیس ته زر تر زر مطلب دا ټرایل د کوم دی دا د هریپور جیل کې وشي.
زیاتې قضیه به د اپټاباد انټی ټیررس کورټ لاندې چلیږي او دا اوریدنې په موقع اقبال لالا په شمول د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو فعالین هم موجود او اقبال لالا په دې فیصله خوشاله دي خو وايي د انصاف عمل ډیر سست روان دی.
نو بس دغه خو ډیره ښه خبره وشوله او هریپور خو داسې د اعتدال غوندې کې ځای دی، لوی جیل دی او هغه کې چې کوم دنو د هر چا ښه حفاظت کېدای شي مطلب دا دی. خو تر اوسه پورې د 15 یا شپږ د پاسه سل راځي وشولې او صرف په دې کې خبره اوړي راوړي چې دا به دلته او دا به هلته یو، دا ډیره نامناسبه خبره ده او د مشال خو داسې کیس دی او داسې چې هغه بالکل لکه د آینی پړکیږي ایک هر یو شیخ کاره دی.
او د محسن داوړ ایډوکیټ نه مو چې پوښتنه وکړه د مشر قاضي د دې فیصلې نه پس په اوس باقاعده د قضیې اورېدنه هریپور جیل کې کله نه پیل شي او څومره وخت په پکې ولګي نو هغه وایي
د سرکار چې کوم وکیل و هغه نه چې کوم چیف جسټس صاحب هغه دا وکړه چې څونه مرزو کې تاسو دا بندوبست کوی شي نو هغه ته وایي چې څونه زر عدالت حکم وکړي نو دا خو سرکار وته دا خبر وکړه چې بای مونږ خو کله سو ورځو آرډر مو شي مونږ په لس ورځو کې دنه دا بندوبست کوی شو. چالان الریډي پټن کوټ شوی دی چې کوم انویسټیګیشن دا الریډي پر شوی هغه په عدالت کې جمع شوی دی. اوس په خالي دونه پاتې دي چې هغه چالان چې کوم دغه د مردان شیفټ شي هریپور ته هغه بندوبست وکړي شو ورسره ورسره چې کوم دا کم په دې دغه کې ملزمان دي دا به د مردان دا ریپورت ته ترانسفر شي.
وای زما خپل خیال دا دی چې لس 15 ورځو کې به قضیه باقاعده شروع شي. باید وایو د مشال خان وجنه کې پولیسو 55 تنه نیولې دي، بنیادی پلټنې تر سره شوې دي او د جی آی ټی راپور خپور شوی دی او قانون پوهان وایي دا قضیه به ډیر وخت ځکه وانخلي چې تقریبا زیاتره قانوني تقاضي سرته رسیدلې دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
ز چیو خزیم
زمانوم طاهرہ دے او ز یو سماجی کارکن ہے
زمانوم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار ہے
تعلیم زما حق دے
زم بلان کراچی کے اسیگم او سبق ہم کراچی کے ویما
زمانوم کاملہ خان میا خیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو پس سیاست کیا چولے دے
زمانوم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کے کارکن
ز تخبل خخی د جون حق داریم
زمانم زہرا شاہ دے زب کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانے تکڑا پختنه یم ز بی بی شیرین یم
گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونا جاری دا دا امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ په یو ټویټ کې امریکایی پوز ته ویلی دی چې نر خزان دی نور په پوز کې نه بڑھتی کوي. په دې اړه باندې د بشری حقوقو ډلو او د کانګرس غړو سخت خبرګون خو دی. هم په دې موضوع باندې د وائس آف امریکہ یو ویډیو رپورٹ کې نور حال بختور شان اور
صدر ټرمپ د شروع په ورځ په ټویټر پیغام کې ویلي د نرخزیانو په اړه دغه فیصله د خپلو پوځي جرنیلانو سره د سلا مشورې وروسته کړې ده. نوموړي ویلي په کار ده چې د امریکې پوځ په خپل کار پوره پاملرنه وکړي او په هر سنگر بریا ترلاسه کړي او داسې نه چې د نرخزیانو د دارو درملو درنې خرچې هم په پوځ پریوزي هر څه که صدر ترامپ د امریکې پوز ته امر کړی نور نرخزیان دې په پوز کې نه برتی کوي، خو په پوز کې د رینټ کارپوریشن د شمیرو تر مخه د نږدې 3000 نرخزیانو د راتلونکي په اړه یې څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ترجمانې سارا سینډرز ویلي صدر ترامپ به د دفاع د وزارت سره په دغه لړ کې همکاري کوي چې په پوز کې د وړاندې نه برتی شوي په زرګونو نرخزیانو په اړه یو قانوني لاره روباسي. نرمن سارا د خبریالانو هغه نیوکې هم په سختۍ سره رد کړي دي چې ګنې صدر ترامپ د نرخزیانو د ټولنې په اړه خپلې انتخابي وعدې بدلې کړي دي. نوموړي ویلي د صدر ترامپ دغه فیصله د امریکې د پوز په ګټه کې ده. د امریکې د دفاع وزارت وایي د 3000 ښکارا نرخزیانو نه علاوه نږدې 2500 نور پټ نرخزیان هم په پوز کې کار کوي. صدر ترامپ دغه اعلان د پوز د هغه مولت نه یو ورځ وړاندې کړی چې فوز به د نرخزیانو په اړه د صحت نوې تګلاره اعلانوي. خو داسې ښکاري چې د صدر ترامپ د دغه اعلان وروستو اوس پینټاګان د دغې فیصلې په اړه په ځای ولاړ پاتې شوی دی. د دفاع وزارت ویلي دوی د صدر ترامپ د دغې ټویټ پیغامونو وروستو د خپلې تګلارې په اړه پوښتنې وایټ هاوس ته استولې دي او د صدر ترامپ سره به په دې لړ کې ګډه همکاري کوي، څوک چې د کمانډر ان چیف څوکۍ هم لري. د بشري حقونو د کمپین مشر چاد ګریفن ویلي دي د امریکې په پوز کې نرخزیانو دومره قربانۍ ورکړي چې ډانلډ ترامپ به یې په خپل پوره عمر کې هم ورنکړي. د امریکې په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوند یو شمیر غړو هم د صدر ترامپ په دغه فیصله ټاکونه کړي دي. وتلی سینیټر جان مکین چې په خپله هم د کال 1968 په لسیزه کې په ویتنام کې جنگي قیدی وو ویلي دي د صدر ترامپ دغه ډول ټویټ پیغامونه واضح نه دي او که څوک په معیار پوره وي نو د امریکې په پوز کې د برتی کولو نه دي اونه درولای شي. د ډیموکریټ ګوند سینیټر جین شاهین هم ویلي دي صدر ترامپ لا د نرخزیانو په ضد داسې امتیازي ګامونه اخیستل نه ښایي، دوی د وطن لپاره درنې قربانۍ ورکړي دي. چې صدر باراک اوباما په کال 2011 کې ختم کړو او د نرخزیانو ټولنې لای بغیر لسه امتیازه په پوز کې د برتۍ اجازه ورکړو.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. دغه رپورټ چې تاسو اوریدو دغه د په امریکای په فوز کې چې کوم د نرخزیانو په اړه باندې د امریکای صدر ډانلډ ترامپ دغه فیصله کړې ده چې نور به دغه خلک په فوزونو کې نه برتی کیږي. قدرمن اوریدونکو ورزو یو بل رپورټ په لوتا د امریکای چې کوم اټارنی جنرال دی جف سیشنز دغه په اړه باندې هم د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ داسې په شخصي محفلونو کې ویلي دي چې دی به هم د خپلې څوکۍ نه لرې کوي. خو چې کوم نور سیاسي مشران دي او څېړونکي دي هغه وایي چې دغه کار به صدر ترامپ ته ډېر ګران پریوزي او یو لویه کشاله به راوچته شي، سیاسي اړی ګړی به راوچت شي. تفصیلات یې اورو د ډیو رډیو همکار شعبزاده په رپورټ کې.
په داسې حال چې د امریکا سرکاري وکیل یا اټارنی جنرل جف سیشن راتلونکو لا هم ښکارا نه دی، هغه د ایم ایس دیالسم ډلې یا ګینګ پر ضد خبرو اترو لپاره السلوډور ته روان شوی. د امریکا واشنگټن پوسټ اخبار په خپل یو تازه رپورټ کې لیکلي چې صدر ترامپ د خپلو نږدو سلاکارانو سره په نږدې ورځو کې په دې امکاناتو خبرې کړې چې آیا د جف سیشن پر ځای بل څوک وټاکي او کنه. خو په دغه سلاکارانو کې په قانوني او آئینی چارو پوهه هغه د دغه کار نه منع کړی چې دا وخت داسې سوونه کړي. د امریکا په انصاف محکمه کې د روس د اړیکو په اړه د ښاغلي جف سیشن د خبرو اترو وروستو ښاغلي ترامپ په شخصي محفلونو کې په دې خبرې کوي چې هغه د جف سیشن په ځای بل څوک واخلي. واشنگټن پوسټ لیکلي چې په دغه محفل کې ناس په سلورو کې دوو کسانو بیا ویلي چې صدر ترامپ دغه کاروایي لپاره یو پلان تیار کړی، خو د سپینې ماڼۍ سترو چارواکو ویلي داسې هیڅ قسمه امکان نشته. واشنگټن پوسټ اخبار لیکلي چې کله د دغه ګام په اړه د سپینې ماڼۍ نه پوښتنه وشوه نو سپینې ماڼۍ د یوې کرښې په جواب کې دغه خبره رد کړه او وی ویل چې د امازون واشنگټن پوسټ نه نور درو خبرونه را روان دي. واشنگټن پوسټ په خپل خبر کې لیکلي چې د صدر ترامپ ځنو سلاکارانو هغه په دې قانع کړی چې جف سیشن دې لرې کړي او د هغه په ځای دې بل څوک وټاکي. ځنې سلاکارانو بیا په ټی وی پروګرامونو کې ویلي چې صدر غواړي چې اټارنی جنرل په خپل استعفا ورکړي په زیر دې چې صدر یې د خپلې څوکۍ نه لري کی. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په ښکاره ویلي هغه په خپل دغه فیصله پیمانه دی چې ښاغلی جف سیشن یې په خپله کابینه کې اغستی. د ټرمپ د پرله پسې نیوکو وروستو دا یرې سیوا شوې وې چې ښاغلی سیشن به په خپله استعفا ورکړي خو داسې نه ښکاري. تیره ورځ د سپینې ماڼۍ پریس سیکرتري سارا سینډرز ویلي صدر ټرمپ غواړي چې هغه د خپلې محکمې مشري کوي. میرمن سارا سینډر ویلي تاسو به د یو چانه خوشحاله نه یې خو بیا به هم غواړي چې هغه خپل کار کوي. ښاغلی سیشن نن د زیارت په ورځ د السلوډور د سفر په وخت د خبریالانو سره هیڅ خبرې اترې ونه کړې. د جف سیشن دغه سفر په هغه د صدر ټرمپ د ټکونو وړاندې ټاکل شوی و او اوس به دا کتل کیږي چې د السلوډور دغه سفر به د هغه او صدر ټرمپ ترمنځ کړکیچنې اړیکې ښې کړي او که نه.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی دی او زموږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نیغه دوام لري. دا ښکاري چې د ایډز په ضد جګړه کې ساینس پوهان بریالیتوب ته نږدې شوي خو په پیرس کې د دغې ناروغۍ په اړه په نړیوال کانفرنس کې راټول شوو پوهانو ویلي چې په روغتیایي ادارو باندې د پیسو له کمیدو سره د دغې ناروغۍ مخنیوي په لړ کې روانو هڅو پلار کې خند راتلی شي. هم په دې موضوع باندې د وایس آف امریکا یو رپورت کې نورحال زمګه همکار جواد مجاهد جواد وړاندې کوي.
د ایچ آی وی پر ضد د لومړني درمل له جوړېدو څخه درې لسیزې تیریږي او د نننیو درملو په واسطه په دغه وژونکي وایرس د اخته زیاتو کسانو درملنه کیږي. په پاریس کې د ایډز په اړه جوړ شوي کانفرنس کې د دغې ناروغۍ د نوې درملنې په اړه هیله څرګنده شوه خو د امریکا د حکومت لخوا د دغه پروګرام سره د پیسو د کموالي پر سر اندېښنې هم موجودې دي. د پاریس ښاروالي اني هیدلګو وایي
زه غواړم تاسو ته یو ځل بیا په یاد کړم چې په نړۍ کې د ایډز د ناروغۍ سره د جګړې په ډګر کې $7 میلیارډ اوس هم کم دي. دا هغه پیسې دي چې موږ یې باید پیدا کړو او د ایډز سره د مبارزې په برخه کې ولګو.
د وروستیو پرمختګونو سره سره د ایچ آی وی وایرس له درملو سره د مقاومت موندلو له امله اوس هم وژونکي ناروغي ګڼل کیږي. نوي درمل کولای شي دغه وایرس تر کنټرول لاندې ونیسي خو د دغو درملو ترلاسه کول اسانه نه دي او نه هم زیات خلک په اسانۍ رانیولی شي. د ایډز د ناروغۍ په اړه د نړیوالې ادارې مشرې لنډا ګیل بیکر وایي
مونږ پوهیږو چې مونږ د 9.5 میلیونو کسانو درملنه کوو خو 9.5 میلیونه نور کسان هم شته چې درملو ته اړتیا لري او مونږ لا وسه دغه کسان موندلي هم نه دي. زیاتره یې په لویدیځي او مرکزي افریقا، ختیځ اروپا او مرکزي آسیا کې دي چې لا تر اوسه ورته مونږ نه یو تللي او دا یوه ستر اندېښنه ده.
د ایډز په اړه په پاریس کې په دغې جوړې شوې غونډه کې ډېره خوشبیني هم څرګنده شوه. په ملګرو ملتونو کې د ایډز سره د مبارزې اداره یا یو این ایډز مشر مایکل سیرب وایي
مونږه اړینو خلکو ته ځان رسو، مونږه د خلکو ژوند ژغورو. هدف دا نه دی چې یوازې درمل ورکړو بلکې باید د ناروغۍ درملنه وکړو.
په دغه کانفرنس کې د جنوبي افریقا د هغه لس کلن ماشوم کیسه هم یاده شوه چې د ایچ آی وی له وایرس سره زیږیدلی و خو د یوه کال درملنې وروسته اوس د 8 کاله کیږي چې د ایچ آی وی وایرس نه لري. په دغه کانفرنس کې د ایچ آی وی پر ضد د یو شمیر نویو واکسینونو د جوړېدو خبرې هم وشوې او پوهان وایي چې د دغه وایرس لمن به بالاخره ټوله شي. په نړۍ کې د ایچ آی وی وایرس له امله کابو 15 میلیونه کسان مړه شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو یو بل ویډیو رپورت تاسو پام راګرځو. د ماشومانو څخه د ملاتړ یو نړیوال ادارې سیف دی چلډرن د افغانستان د موسیقۍ له ملي انسټیټیوټ سره په ګډه د ماشومانو لپاره 9 سندرې او ترانې جوړې کړې دي. په دغو اوازونو کې چې د سندرو کتاب نومیږي د سولې پیغامونه دي. یار دی وی چې دغه سندرې د افغانستان په ټولو سکولونو یا ښوونځو ویشل شوي هم دي. د آشنا ټلویژن خبریال رحیم ګل ساروان په دې باندې د کابل نه یو تفصیلی رپورت راکړي.
دا نه سندرې یا ترانې په پښتو، دری او ازبکي ژبو ویل شوې دي. د نه سندرو دا کتاب د افغانستان د هر ښوونځي زده کوونکو ته ورسیږي. نن په کابل کې د ولسمشر میرمنې رولا غنی، د کړو وزیر، د سیف د چلډرن مؤسسې او د موسیقۍ د انسټیټیوټ چارواکو د سندرو د دې کتاب پرانیسته وکړه. دا کتاب به لکه د نصاب د کتاب په څیر په ښوونځیو کې وي. د سیف د چلډرن د مؤسسې چارواکو ویل د دوی هدف دا هم دی چې ماشومان د سندرو له کتاب خوند واخلي او پرې خوښ شي.
In the songs there are messages about peace.
په سندرو کې د سولې، زدکړې، ځواکمنتیا او د مساواتو پیغامونه نغړل دي. لومړی خو دا تمه لرو چې ماشومان ترې خوند واخلي، بل دا چې دا به هم زدکړې چې څنګه په خپلو او یا په ټولنه کې چلند وکړي.
سندرو د دې کتاب د نه سندرې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د کوونکو ویلي. د دې انسټیټیوټ د کوونکو د غسندرې نن په کابل کې وی غونډې ته وغږولې. د ولسمشر میرمنې بی بی ګل رولا غنی نوی نسل ته د دغو سندرو ویل د کلتور پیاوړتیا وبلله.
د ماشومانو د ترانو د دغه کتاب په معرفي او خبرولو سره موږ خپل نوی نسل له کلتور سره آشنا کوو او د دوی کلتور په غنی کولو کې زیاتوالی راولو.
سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په لسګونو زره ماشومان مخامخ له روان تاوتریخوالي اغېزمن دي. په نورو بیا رواني ناسم وضعیت حاکم دی. روغتیا او زده کړو ته ډېری ماشومان لاسرسی نه لري. نننی کنسرت ته یو شمېر هغه ماشومان هم راغلي چې د جګړې اغېز پرشته. دوی ویل داسې سندرې روحیه ورکوي.
ما کودکان هم حق داریم که درس بخونیم، پیشرفت کنیم. ما حق داریم که امین درس های خود بخونیم. ما حق داریم که جایی برسیم. تا چی وقت این جنگ می باشد، تا چی وقت در روی سرک کارهای شاقه را ما انجام بدیم.
ما در کشور زندگی میکنیم که انفجار است و ما این از هر جای انفجار است. ما همین کتاب که میخوانیم به زندگی ما بسیار تاثیر داره و خیلی خوب است.
د ملکی وګړو پاړه د یونما تازه راپور وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 416 دیرش ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او تر زرو زیات ټپیان شوي دي. سیف د چلډرن له وضعیت اندېښنه ښیي. دوی وایي ماشومان باید د جګړې قرباني نشي. دا اداره هڅه کوي تر څو د ماشومانو د خوښۍ لپاره د دې کتاب په څیر ورته نور پروګرامونه هم دایر کړي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خپرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیو نه نیخ په نیغه دوام لري. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې سارو ته د مختلفو ناروغیو نه بچ کېدو لپاره د ویکسین یا حفاظتي ټیکې لګولو اونۍ چې ده نو شروع شوې ده. هم په دې باندې یو تفصیلي رپورټ، ویډیو رپورټ د سیمینا د ډیوه ریډیو خبري الحمدالله را لګلې. اوریدو او کتو ته ستاسو پام راګرځو.
د لایف سٹاک یا د سارو د محکمې لخوا سارو ته د حفاظتي ټیکو دغه مهم دا وخت په ټوله صوبه کې شروع دی. د سارو ډاکټر او د چارسدې د سارو د ضلعي هسپتال مشر ډاکټر خالد الله وایي دا وخت د سارو دوه غټې بیمارۍ د پشکال او پرخې ورېدو له وجې راتللی شي. د ګلګوټې او ټوپکې دغه بیمارو د مخنیوي د ټیکو سره سره سارو ته د چنجو د ختمون دوایان هم په دې کمپاین کې ورکول کیږي.
ګلګوټو شوا دغه بیمارې شوې نو په دې کې بیا هغه زر مړ کیږي. زمیندار رونو چې دا پیو کې لک شانتی خواري ډاکټر سره په وخت ملو شي پروغمنه باندې زما زمیندار رونو تر افاسته چې پروغمنه باندې به دا بيماري کوي په بيماري کې بیا اثر نه کوي.
په کمپاین کې خلک خپل سروي په تحصیل او ځلي ستا د سارو رښتونو ته هم بودلی شي او په کلو او باندو کې خپل سروي او زیات راوستلی او بیا دغه مرکز مشر یا کوم ډاکټر ته د ډیکو د پاره دراتلو ویلی شي. خو ډاکټر حد الله وايي ټیکې پروغمنه ورکول ضروری دي.
سروین دلته راوستی شي او مونږ طویلیم شي مونږ په خپلم درتلی شو زمونږ ټیمونه ګرځي په علاقه کې په خپلم درتلی شو تاسو سره وتبه هغه ټیکی لګوي ان شاء الله. بالکل جی اور ابي طریقې ټول سره تقریبا نن سبا خو هر یو سره ډاکټر صاحب مو چې تاسو سروي ساتي دا یو نیم ډاکټر نمبر وسري نه وي ترې په وخت وي او بیا زه یو ځل بیا ویم چې پروګرامونه ودا وي دا روغ سروي ته بلګي بیمار سروي ته نه.
ډاکټر حدالله زیاتوی ډیر مال ساتونکي خپل سارو ته د ټیکو ورکول نه یریږي او وایي په ټیکو ورکول کې هیڅ بدیت نشته دی. د چارسدې د رزړ وکیل خان خپل ساروی وس مېرې ته د خرڅ لپاره ذکر اوستي چې دی وایي بیمارو په گاوند کې پر وسته وکړي ډیر ساروی وجلی دي.
د مرز د پاره ټوپکی د پاره د تبې د پاره داسې قسم قسم مرزونه ګوره ګل پر روز منګه یو غاره پرې وته اکدم بس چالو شو او بس لالم کا سوداګر غوا غریب بیا پغه الکم څه چالو شو یعنی نو کومنګ دا مشورې کولې د ډاکټرانو زو خبو هم موږ وی لا شو نی ه چې لا شو هغه خبره چې کمپیوټر له دوی راکی لا ګولې راکی لا پونې راکی ودا یو سه او دې سره بخشي نو موږ خو په نور لپیګو
دا ټیکی او دوایانې اکثر کروندګر او مال ساتونکو د بازار نه اخلي خو ډاکټر حاد الله وايي دغه دوایانې اکثر بے اثر زکوي چې سمبالښت یې سم نه وي شوي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پېښور.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په ټلویزیون باندې هم ګورئ. په مختللی نړۍ هلته د ماشومانو لپاره یو شمیر پروګرامونه یې تعلیمونه یې د لوبو زینه یې او دغه شانته کې یو شمیر داسې د زړه د خوشحالولو هلې ځلې دغه ماشومانو لپاره. خو په جنگ ځپلي هیوادونو په پاکستان او په افغانستان په دغه سیمو کې بیا د ماشومانو ته دغه خوشحالۍ نصیب نه وي. د دغه شان یوې ماشومې قصه په یو ویډیو کې تاسو ته وړاندې کوو چې د هغې ګلناز نوم دی او د هغې پلار بیمار دی، فالج وهلی په کور کې پروت دی، خو د ټول کور د ساتنې ذمه دغه ماشومې اوچته کړې ده او په مانسیرا کې د یو سړک په غاړه ناست ده وږي خرسي. راځئ چې د احسان محمد خان په دغه ویډیو رپورت کې د ګلناز قصه واورو.
دغه نه کلنه ګلناز ده چې د مانسیری خرګوټي په شا د ناران سړک په غاړه د وګورتولو د پاره کړای خو ده. ګلناز وای د پېښور د متنو اوسیدونکو دي، خو درې کاله وړاندې پلار مانسیری ته کډه راوړله چې د بد مرغه ورستوې پلار ناروغه شو او د فامیل د پالنې ذمہواری د مور او د دی په اوګو پریوتله. د ګلناز په وینا د پشکال ګرمي چې خ زیاته شوي خو په سړک ور سره د سیلانیانو تګ هم سیوا شوي او ځکه په دغه ورځو کې د دی وګي هم خ ډیر خرسيږي. د ورځې د 1500 نه تر 2800 ورته ګټه لاسته کیږي. ګلناز وای په پېښور کې به مکتب ته تلله خو اوس نشي کولی چې خپله دغه دنده پرېږدي او مکتب ته لاړه شي. ګلناز وایي په پیل کې د وږو رتول ډېر ګران وو، کله به ترې وږي سوځېدل او کله به د دې لاسونه وسوځېدل، خو اوس یې اټکل ایزده کړې نو ځکه خپل لاسونه د سوځېدلو نه بچ ساتلی شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مانسهرا.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی او زموږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د فاټا ایجوکیشن نائب ډایریکټر جاوید مروت سره زموږ خبریال ابراهیم شنواری مرکه کړی دا په دې موضوع چې په قبایلی چې کوم د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي طالب علمان دي هغوی کې د لیپ ټاپ کمپیوټر چې دي نو د دې ورکولو په هکله معلومات ترې اخیستي دي چې دا لیپ ټاپ کمپیوټر به کوم طالب علمان ته ورکول کیږي. نور تفصیل په دې مرکه کې اورو.
نو تاسو ته پته ده چې په فاټا کې آنلاین سیستم چې د نتورک دورا کار نه کوي، نو هغه په وجه باندې په 2500 لیپ ټاپ سو زمونږه 500 سټوډنټس اپلای ورته وکړل آنلاین. نو هغه آنلاین به بیا د کالج ته ولېږل چې تاسو دغه سټوډنټس زمونږ سره اپلای کړی ده، تاسو راته ویریفای کړئ چې دغه تاسو سټوډنټس دي، نو هغه به بیا ورته ویریفای کړل. بیا چې کله د فیس 3 شروع شو نو دلته سیکټری صاحب زمونږ سوشل سیکټر زره وغوښتم، نو هغې دا کنسلس وکړو چې یاره دا لیپټاپ سکیم دی او د فاټا سټوډنټس ته اوسه پورې لیپټاپس میلاو نه دي، نو دې دپاره دغه ټاسک یې ما له راکړو، نو چې دا به ته پرسو کوي نو د دا خپل کوششونه وو. بهرحال زه لاړم چې سي سره ما خبره وکړه چې تاسو فاټا سټوډنټس ته چې لیپټاپ ورکوئ نو کم از کم مونږ فاټا سیکریټریټ تاسو په لوپ کې اخلي که نه. خو نو دې وویل چې زمونږ پروسیجر دا دی چې مونږ سره به سټوډنټس آنلاین اپلای کوي، په خپله به اپلای کوي. ما چې دغه شی تاسو د فاټا دپاره ریلیکس کوي ځکه چې د فاټا سټوډنټس ته نیټورکینګ ته اپروچ نشته دی. سټوډنټس خورا وره پرته دي، چېرته آی ډی پیز دي، چېرته څه مسله ده که نه، کالجونه کې هم اکثر بند دي که نه. نو ډېره مهرباني د ایچ سی چې هغه زمونږ چې کوم پوائنټس هغه دی کنسیډر کړل او اګریډ شو زمونږ سره، نه صرف په دې باندې بلکې په دې هم چې کوم لیپټاپ زمونږ ضایع شوي دي په فیس ټو کې، آ تاسو زمونږ لیپټاپس بل چلا بل ورکوئ، هم زمونږ فیس تھری اسٹوڈینٹس چې دي 2500 اسٹوڈینٹس ته به لیپټاپ په فیس تھری کې ملوېږي، هغه زمونږ لیپټاپ چې کوم هلته پاتې شوي دي هغه فیس تھری کې مونږ ته راواړوئ، نو یې سره هم دی اګری شو. نو هغه لیپټاپس زمونږ فیس تھری کې به اوس 15000 لیپټاپس تقسیمېږي.
جاوید صاحب، عمدہ پختون امام کولا چھ څه اہلیت تاسو یې خیر د قبایلی علاقو سټوډنټانو پر او بل دویم پختون ور سره دغه ستړل دا چھ دا آیا هغه محصلین یا طالب علم دي چې هغه په قبایلی علاقو کې په تعلیمی دارو کې وکنا دا د حیواد چې هر چرته او هغه قبایلی دو مثال لري هغه ورته هغه پر اہل دی.
تاسو ډېر ښه کوېشن وکړو. زمونږ الیجیبلټی کرایټیریا دی ته وایي چې کوم سټوډنټس ورته اهل دی. سټوډنټ د فیس تھری لپاره زمونږ سټوډنټس چې وو دا د 30 جون 2014 نه ونیسه 30 جون 2016 مینس کې چې دی کالج کې انرول شوی وي. اوله کرایټیریا خې دغه ده. دویما الیجیبلټی کرایټیریا دغه ده چې 50% مارکس یې کم از کم اخیستی وي. دا کرایټیریا د ټول ملک لپاره ده انکلوډینګ فاتا. خو بیا د ایچ سی سره زمونږ چونکې کوشش اگر سر انگلش ول زمون حالات مطابق نو موږ ته وی چې کچرته زمون سره لیپټاپ پاتې شو او 50% سټوډنټس ټول ته ملاو شو نو ورپسې چې کوم سټوډنټس چې زمون لیپټاپ با د فاتا ولا ټول هغه ته ملويږي. تاسو بل خبره وکړه چې د فاتا سټوډنټس فاتا این ولا خبره وکړه نو پرایم منسٹر لیپټاپ سکیم ترو ټا کنټری دی د فاتا سټوډنټ کا کیټ کې سبق وای یا اسلام آباد کې پنجاب کې بلځای کې سبق وای ایتبه د هغه ځای خپل ملويږي. 13000 لیپټاپ چې دي دا سپیشل ریزرو دي د فاتا ان کالجز لپاره. فاتا کې د نن چې کوم بچي په سبق وای او پبلک سیکټر د حکومت په کالجونو کې سرکاري کالجونو کې چې کوم سټوډنټ سبق وای دا صرف د هغه لپاره دي 13000 لیپټاپ.
او جاج مروسیب دغه لیپټاپ سکیم نه پرته څه ستاسو اداره چې دا یا هایر ایجوکیشن کمیشن دی هغه د قبایلی محصلینو لپاره یا په قبایلی علاقو کې د لیک لوست د کچا یا لټریسي ریټ چې دی هغه لوړولو لپاره نور داسې مخصوص څه ګامونه شته؟
اصل کې زمونږ لیپټاپ دا 15 فیز دی. په پیلا فیز کې فاتا وانا دا 15000 زه ځکه وایم چې دا د فیز 3 پورې 15000 لیپټاپ دي. 15000 به مونږ ته نور هم ملوېږي نو ټول د فاتا لیپټاپس 10000 لیپټاپس دي دا به مونږ ته ملوېږي. اوس په دې نه پس به فیز 4 او فیز 5 راځي نو زه د سټوډنټس ته هم دا ریکوست به کوم تاسو په وسطه سره چې دی الرټ اوسي دا د سی ان آی سی بغیر نه ملوېږي. دا یو ډېر اهم پوائنټ دی پکې چې سټوډنټ ته سی ان آی سی یا فارم بی نه بغیر نمیلویږي. د مارکیټ فیزونه چې روان دي فیز 4 اوس لانچ شو هغه به موږ اناونسمنت کوو.
جاوید مروت صاحب د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره تاسو دغه معلوماتي خبرو شریکولو ډیره مهرباني جی.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی یاغه طالب علم چې په قبایلی علاقو کې د قبایلی علاقو سره د غوی تعلق دی غوی دی د کمپیوټر او د لیپټاپونو د اخیستو لپاره ځان برابر کی یو شناختی کارډونه د لپاره پکار د چې د دوی وی یا فارم بی چې په کم کې د دوی د نادره طرف نه دوی شناختی کارډونه جوړیږي هغه یو نمبر دغه باندې به دغه لیپټاپونه دوی ته ملاویږي. بل رپورت ته تاسو پام راګرځو د قبایلی علاقو کې د بیړني حالاتو په وخت کې کمر انتظام اداره د اف ډی می دغه چارواکو ویلي دي چې د افغان کډوالو د خپل وطن تر ستنېدو دویم پړاو سر ته رسیدلې او په دغه کې نږدې زر کورنۍ خپل کورونو ته واپس ستنې شوې دي. د ډیور رادیو خبريال عدنان بیټنی په نور تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
چارواکي وایي د شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته کډه شوې 4211 کورنۍ په تیر شوي دوه مرحلو کې واپس کړي دي. اخو ته افغان چارواکي وایي په افغانستان کې اوس هم تر 4000 نه زیات کورنۍ د شمالي وزیرستان د کډوالې ژوند تیروي او د نړیوالو په ملاتړ له دوی سره مالی مرستې هم تر سره کیږي. د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو په خبره غلام خان دلاري د افغانستان څخه په خپل خوښه بیرته خپل هیواد ته د کډوالو د واپسۍ لړۍ تیر شوي فبروري میاشتې راسي دوام لري او له دوی سره افغان حکومت هم د کډوالو په واپس لاسرسی کې پوره مرسته کوي. د دوی په خبره ځولای میشت له پیل څخه پیل شوی د کډوال دی واپسې په دې دویم پړاو کې یو زر کورنۍ بکاخیل کم ته واپس کړی دي. اخو ته افغان سرواکی وای تر ټولو زیات کډوال د خوست بیل ګلان کم څخه بیرته تللی دي. د دوی په خبره تر شلو زر نه زیات کورنۍ اوس هم د شمالي وزیرستان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې د خپلو خپلوانو تر څنګ د کرایه په کورونو کې میشته دي او په حکومتي کچه د نړیوالو په ملاتړ دوی سره مرستې هم ترسره کیږي. د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکي وای که څه هم د واپسې د دویم پړاو د خراب موسم په وجه ځنډولی شوی دی خو په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان تر اخري کډوالو پورې به د واپسې مرحله دوام لري. د دوی په خبره افغانستان ته کډه شوي تر 15,000 نه زیاتو کورنیو د واپسې لپاره خپله ژمنه څرګنده کړې ده چې پکې 4,211 کورنۍ بیرته واپس کړي دي. زیاتوي په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان نور پاتې شوي کډوال دي زر تر زره واپسې لپاره خپل رجسټریشن وکړي چې د دوی واپسې هم زر تر زره ممکنه کړي. انتظامیه په خبر واپس شوی کډوال بنو باکا خیل کې هم تستانه کړی شوی دی او هلته د کډوالو لپاره ټول انتظامات په ځای کړی شوی دی او دوی سره د نړیوالو په ملاتړ مالی مرستې هم ترسره کیږي. د پوز تر سور لاندې دغه کم کې میشته کډوال د میډیا څخه لري ساتل کیږي او د کډوالو ته ندیمو او نه چا سره د میلاویدو اجازه ورکړل کیږي. په وروستیو کې د شمالي وزیرستان یو مشر ملک نیکمل وزیر د کم سفر کړی چې په سترګو لیدلې ډیوه ته صدا سي برسره کوي.
پریشان حال حالات وو هغه سړی لکنه رغلی وی بیا چې دې سره زم ملاو شو دی گرمی نارنگین آغا در خروپین و آغا مصر مختلف گیله چی میش کشده و چه غرمت هم که بیاده ده جون جولای غرمه پا کم که ما حالات ولده چه خلق پا کتورینا که ویلود وی زنانا پا یو سید سساری پا بل سید و پا مختلف مرحله بنده ده آغا ویریپیکشن ده آغا پوچ گوچ زبر سر ملاو شو ده گرمی نارنگین در زیود خروپ وی وده وده مشمون وی نو آغا مختلف گیله تا پیش کرده چی مثال شمر که میشتا سڑه با ہاں پراپن نہ ملا ویجو وہ چیک بجلی ہاں ڈیر کا مائی دائی چی بجلی ہاں پا صحیح طریقہ نہ ملا ویجو مختلف خالق تا ڈیر خالق تا پاک داس مریضون دی چی آگے اولا تا تمپریری علاج نشی آگا باقاعدہ اسپتال تا ضرورات وی استپال تا دیتا اجازات نویر کئی بارا چی دی لوٹ سی آخ پل علاج ملاج ہو کو
دی شمالی وزیرستان دی کڑوال دی کمیٹی یو مشر ملک غلام وزیر ہم دی حکومت پا دی رویہ اندیشنی لری او وی حکومت چی کمی جمعنی کبی حقا نہ سر ترسا وی ملک غلام وزیر اندیشنی چی دی دیواده چه دستی برسی رکلی
ایمان دی پیزه افغانستان دل تر غلی دی دی پا کم که لکه دست خاص بندی باز کنده تا کرده بجلی پیل حال تیک ندی او اغدی که دو بی بندی باز پیل حال نستا گا او بلو دی کم کتر غول چه دی بار نرو غلی دی ننه بچون او شده پا کم که ننه دی بار کردی دی تا جزات نبیر کردی او بل چې کیم دے ننا کې کیم خالتا یو دوبۍ ته راوندي د افغانستان چې کیم آی ڈی پی رولې دي هغه مې زین را خر پی دي 12 13 دن به کې پدې دي بچاد چې د خلک ته د جزات ورکو بار دنیا ته د دې می دغه دغه د قابلیت د غای وزر یادو او کچې دا به زې پاس پټی نه ایکسپایر ول د خلک ته غټ غټ نقصان دی بل چې کیم خال دې کوم سوای د می سره دی وا دا کړی وا چې می په کیم کې واه تاسو ته کوم کوي نه راوي واپس نه دي هغه وا چې ما یې نیمه وا تر تر اوسه پر دې واپس نه لږي
یړ دې چې شمالي وزیرستان کې وسله والو پزت کال 2014 په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي او په نتیجه کې د شمالي وزیرستان لسو لکو نه زیات خلک خپلې سیمې په پرشولو مجبوره کړي وو. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی.
اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غږی دغه د عدنان بیټنی پر رپورټ کې تاسو د هغه کډوالو حال وورید کم چې د عملیاتو لقبل د شمالي وزیرستان نه افغانستان لور ته کډه شو نه چې هغه کم چې په افغانستان کې دی او بخنه غواړم پاکستان کې دی او افغانستان ته وړي جی ماوش
او بختر شاه اوس نور سویل نشو ځکه وخت ختم دی
بالکل
نو اوریدونکو نه اجازه اخلو خوای به چې چرته ځایم د ټي وی برخه خو پای ته رسی د ریډیو برخه دوام لري سو شی بو کې به شپه په خیر پروګرام پیل شي مجاهد جواد یې قربه دی نو ډیو ریډیو سروس دی ټي وی برخه نه در نظم هاوي چلی
او زه بختور شاه
اجازه غواړو د خدای پامان.